یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 11 د جولای 2 نیټه. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی. ښاغلی بانت پرون په یو ټویټ کې ویلي طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر مخ خود مختاري، ازادي او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ رامنځته کړی دی. ښاغلی بانت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د غونډې اعلامیه هم خپره کړې ده. دغه غونډې کې پرون په جنیوا کې برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د شوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کښېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي او په دې اړه یې خپله اندېښنه د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله وروستۍ کتنه کې د بشري مرستو په اړه مفصلې خبرې وکړې. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د ننګرهار رودات ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې اته زده کوونکي ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه بم تېره شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی دی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریشتر په مقیاس په دې 6.3 درجې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 44 نور ټپیان شوي دي. د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 1000 کیلومتري هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی. خبرونه مول ازادي راډيو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډيو پر وي پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصيل هم اوریدا. افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا اميري د افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نه هلي شولې.
اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلی لډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې دی غونډه کې ګډون ونه کړي.
میدان وردګ کې خلک شکایت لري چې روغتیایي خدمات نه ورسیږي.
نیمه مریض یا په لار باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډه کې د کیا موټر لرو.
کندهار کې د ډالرو جالي نوټونو خلک اندیشمن کړي.
ماشینی نسی را گرزه ولی یوازی حقا کسانو تا چاقا کاسیبانی یا سرافان پا پویجه.
بهرانوی مسائلی که پروسیه که دیوی پروژه پا باب آوری دخ پروانی دوائی منیمایی که ده زهر و کاروان و نیز پروگرام خبریجه.
در دیشی بی
ده ازادی رادیو خبری طولگه.
بیا هم دې پروګرام ته شرغلس پاپنسن کې د مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې دی. ازادي رادیو ته غوښیست د افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري وایي چې دا چې د افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره نتیجه نه ورکړې نه هیلي سوي ده. اغلی اميري له طالب پلاوي سره د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو تر کتنو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملي ګامونو تر پورته کولو دې غونډه کې ګډون ونه کړي. بلخو امریکا یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې انجونو ته ښوونځیو دتلو او کار کولو اجازه ورکړي. دا هم په ډیره تفصیل
د افغان جنو خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو لخوا پرنجونو او خزو د لګول شویو محدودیتونو دوام او تر خوای پټولنه کې د دوی د معنا لرونکو ګډون د مخنیوي په موضوع سخت اندېښمنه ده. رینا اميري پر هغه څه هم خوشحالي خیچې دای د افغان جنو خزو بشري حقوقو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو د فشار بې پایلیتوب بولي. اغلی اميري له طالب پلاوي سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلي لډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې دې غونډه کې ګډون ونه کړي. هغه زیاته کړې که د عملی ګامونو اخیستو کوم څرک ولګېد له دوی یعنی طالبانو سره به وګوري. دا پخکارا له نړیوال ټولنې سره د نجونو خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله د طالبانو د تحریم یو بل پړاو بلل کیږي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، مګر له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې تل په کور دننه او نړیواله کچه رد شوې ده. هاخوا بیا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالب پلاوي سره د خپلو استازو د لیدونو بشپړ جزئیات خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، د جون په 9 توماس ویسټ د خزانې وزارت او د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې د استازو په ګډون طالب پلاوي سره کتنه کې د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو لخوا پر روانو پراخېدونکو محدودیتونو هم خبرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي، متحده ایالات د افغانانو د حقو غوښتنو ملاتړ کوي چې نجونو ته د ښوونځیو ته د ستنېدو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي، څو د هېواد په اقتصاد کې ونډه واخلي او په آزاده توګه خپل ژوند مخته یوسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې هېواد کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت د افغانستان لپاره ویجاړوونکی دی او باید د زیاتې پاملرنې تر څنګ په دې برخه کې پریکنده ګامونه پورته شي. هغه پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وویل په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو اړوند د طالبانو اوسنی چلند د 1990 کلونو سره توپیر نه لري.
د نجونو د ثانوي زده کړو بیا پایل یوازینی اړتیا نه ده. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو د ځپلو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه ولګول شول چې تیرو 30 کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه یوړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي څارونکو په عامه چارو کې د ښځو د ګډون مخنیوي له دوی سره د سیستماتیک تبعیض چلن او تاوتریخوالی وغند او له طالبانو یو غوښتل چې له افغان ښځو سره د هغوی غوښتنو ته د غوږ نیولو لپاره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو طالبانو لا داسې څه نه دي کړي چې وښیي په ټولنه کې د نجونو ښځو د عامه ګډون لپاره ژمنتیا لري.
ومردل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نه هیلي وشوده. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشلي باشلي په جنیوا کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. هغه هم د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه لون کای بللای وو. لیکواله او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. څه فکر کوي چې د افغان شوزو او نجونو د بهتري لپاره هلی ولی په مړاوي کې دودي؟
مننه کوم تاسو دونکو ته مينو درنښت. واقعا زم دلته نه هلی کېږم. دلته ډیر نجونې دي چې ډیر امیدوار دي، هر ورځ خبرونو ته ګوري که دنیا زمونږ پاک له یو څه تصمیم ونیسي. دوی خو هر خبره چې هر سوال چې خلک دوی نه کوي، دوی دومره بی مسؤلیته جواب ورکوي چې دلته دنیا ګل ګلزار ده، ښځې خوندي دي، ماشونه په کورونو کې، ټول دروغ دي. کوم ماش هم کور کوي، هغه دوه میاشتې درې میاشتې وروسته، او هغه هم په منظمه توګه نه، په ډیر زړه چاودونه هغه ترلاسه کیږي. نو خبره کیدا چې دوی خلکو ته دنیا ته دونه ښه زموږ وضعیت ښیي. متاسفانه چې اوس میډیا هم دومره فعال نه ده، او موږ هم چې دلته یو په اسانۍ سره خپل غټ په زغر ده هر چېرته پورته کوی نه شو. تاسو پوهیږئ چې موږ کوندیم نه یو، او دوی باندې هیڅ اعتبار هم نشته. دوی نه یوازې چې زموږ حقونه نه ورکوي، بلکې په ډېر اسانۍ موږ له منځه وړی شي. موږ ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، لکه یو حیوان، لکه یو مرغ چې وژنې. خبره دلته ده چې اوس موږ د خپل غږ چیرته نور ورسوو. موږ خو دنیا کې څه فعالینې چې دي، ماشاءالله هغوی هر هلې ځلې کړي، خپل آوازونه پورته کړي، د هر طریقې نه. دا چې نه اورېدل کېږي، واقعا انسان ناهیلی کېږي.
بل طالبانو مخکې ویلي وو چې ښځې به په ټولو بستونو کې د کار کولو اجازه ولري، خو اوس داسې ښکاري چې نه یوازې پر اکثرو څوکیو ښځې نه دي ګمارل سوي، بلکې د نجونو د تعلیم په اړه هم د طالبانو پریکړه نه ده بدله سوې. څه فکر کوي چې وضعیت به دغسې دوام کوي که به یو څه مثبت تغییر راځي؟
ولله زه خو هېڅ هم نه وینم. دغه جرګې او دغه غونډه چې دوی وکړه، د دې پایله خو تاسو ټول دنیا ته معلوم شو چې هېڅ ډېر بې کیفیته، بې معنا. وخت ځای کول خلکو ته یو کاذب هیله امید ورکول او بیا په اخر کې په پایله کې هیڅ، خصوصا د ښځو. همدا نن زه خپل درته حالت وایم چې تر پاسپورت پورې زما خورزه تله، درې څلور پنځه سرویس راغلل، صرف دوه چوکۍ چې ډکې چې ما نه پرېږدي چې پورته شم، او نور موټرو کې وسه توان نه یې په لس روپیو چې پنځه لس شوي چې تیل قیمت شوي، یو ښه په موټر کې یو رقم حالت چې هغه ویلې زه نه ورکوم، ورکولی نه شم، او نگران ورته وایي چې تیل قیمت شوي، یو جنګونه شو، یو برخورد وشو، یو حالت وشو، وخت ضایع شو. هلته زما وخت چې هلته مې تعین کړي هغه ته ونه رسیدم، ډېر بد حالت دی، د ټول اعصابونه خراب دي. پاندک خبره، ښځه او نر او ماشوم او ځوان دلته په جنګ دی، ځکه چې امکانات نشته، پیسې راکړه ورکړه او مصرف خو انسان دی، من د خپل ژوند د بقا لپاره پیسو ته ضرورت لري، حالت ډېر خراب دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي یا تاسو دا تصویر داسې وخت ورکوئ چې نن په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوې لوی غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډې کې هم د ښځو په استازیتوب څوک برخه نه لري. دا ستاسو دپاره د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ په حیث څه پیغام رسوي؟
دا ما ته دا پیغام رسوي چې زه به د سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپېژنه. هغوی خو اوس انکار کوي چې زه یې مور یم، زه یې خور یم، یا زه یو څوک یم. متوجه چې یاد دی دنیا وطن کې په دې نړۍ کې زه نیمه برخه زیم، زه هم کولای شم چې علم پوهه زده کړم، دې سره وګه پوګه د دې ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکم، خپل ځان لپاره، خپل ټولنې، خپل وطن لپاره ګټور تمام شم. مګر نه، اوس دوی موږ سره دومره کرکه لري، دومره دښمنی لري چې دلیل نه پوهیږو. بې موجبه هر چېرته توهین، تحقیر، د ژوند ساحه زموږ دومره تنګه شوې ده. باور وکړه، باور وکړه چې هر انسان د خودکشي ته بېخي آماده دی. دونه ژوند تنګ دی، چېرته لاړ شي؟ دا خو م وطن دی، داسې خو نه کېږي چې د دوی د لاسه څومره لاړ شي، چېرته لاړ شي. دا خو یو د دې لپاره داسې پیدا شوې دی، د دې لپاره سړی باید واوسېږي. اما د مبارزه کول هم دلته دومره ستونزمنه شوې ده او مجبوري کوم نه کې نه کېږي.
لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله اوژۍ امیل به چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ اوسیدونکو وای د روغتیایي مرکزونو د کمښت لکبل لګنو ستوند سره مخامخ دي. د ولایت د زینو ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې دوی کله ناروغ ته روغتون رسوي 2 کیلومتره باید مزل وکړي چې لکبل ځینې ناروغان ساور کوي.
پنځه شپېته کلن صاحب ګل د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د چیچی مور د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې دغلته شاوخوا 2000 کورنۍ میشتې دي، خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ سوی. دی وایي خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتره مزل وروسته پر سختو او اوږدو لارو د مرکز میدان ښار تر مرکزي روغتونه پورې وړي.
کلینیکه تر دې پورې یو ساعت لاره ده. نیمو مریض یا په لاره باندې زوبل سي، یا مړ سي، یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې د کیا موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ترڅنګ د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یو لګڼ نفوس او لویو ولسوالیو څخه ده چې یوازې پکښې کې د ملک محمد خان په نوم یو څلوېښت بستریز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خپل ناروغه مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو ورځو انتظار یې کړی، خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپلې ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري، که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د قطوس هونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لرو. مږه خو د پرسنل کمښت دی، د پرسنل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 300، یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګیزه راغلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
د دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان له نورو ولایتونو او له سیمو هم راپورونه ښیي چې په روغتونونو کې د ډاکترانو او درملو کمی دی او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. د یاد ولایت د عامی روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو کمښت مني. د دغه ولایت د عامی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیرک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي.
نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي، مریض مانه خپل حق غواړي. نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مضرب تورمنو نه زر سپمینه وخت وخت مو غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
دا ویلو وړ ده چې د دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او دایمرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سی. اوسم یو نړیواله مسئله، د روسیې ولسمشر په یو فرمان کې د ساخالین دوه د ګازو پروژې کنټرول د حکومت ادارې ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپانی او یوې بریتانوي کمپنۍ پانګونه کړې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو فرمان له لارې د ساخالین دوه د ګازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنۍ ته چې د روسیې د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام له کبله به شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن ساخالین دوه پروژه پریږدي. د ولادیمیر پوتین د 15 بخیز فرمان یو اصلي خبره ده چې له دې وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پانګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین دوه د ګازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو ګازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د گازپروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین دوه په پروژه کې د ګازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوي پریکړې پر اساس به کرملین گازپروم شرکت ته په نوي کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یوه میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې 10 گاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدر اعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د ګازو پر وارداتو اغیز ونه شیندي.
د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د امریکا له لوري د کنګل شویو او پیسو په تړاو د پیل شوو خبرو هرکلی وکړ. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه کې د ویډیو پیغام له لارې د دې خبرو د هرکلی ترڅنګ له امریکا غوښتي چې د افغانانو پیسې چې د دوی حق دی آزادي کړي. یاد بانک هیله مندي ښودلې چې پیل شوې خبرې په نږدې راتلونکي کې کولی شي د افغانستان بانکي اړیکې له نورو هیوادونو سره بیرته د پخوا په څیر ورغوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې خبرولو سره ویلي چې نوموړي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه پراخ بحثونه کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې امریکا غواړي د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو ترڅنګ په نورو اقتصادي برخو کې هم مرستې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکا او د نړۍ په یو شمېر بانکونو کې د افغانستان پیسې کنګل دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې سوداګر او صرافان بازار ته د نویو جالي ډالرو راتګ او چلښت اندېښمن کړي. دغو صرافانو ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل له تیرو دو میاشتو راهیسې یو شمېر کسان هڅه کوي څو په بازار کې نوي چاپ شوي جالي نوټونه تبادله کړي چې دې کار د بهرنیو اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی. د دوی په باور کې د طالبانو حکومت یې مخه ونه نیسي ښایي په نږدې راتلونکي کې زیاتې ستونزې رامنځته کړي. دغه صرافان وایي بازار ته نوي جالي ډالر نوټونه د اصلي نوټونو څخه په لږ توپیر چاپ شوي چې پیژندل یې د یو شمېر صرافانو لپاره هم اسانه کار نه دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبان حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک له ټولو افغانانو غوښتي وو چې په خپلو پولي راکړو ورکړو کې له پوره پام او غور څخه کار واخلي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني او دوه اتیا پولا، یو یورو درې نوي افغاني او یو پنځوس پولا، یو انګلیسي پاونډ یو سلو افغاني او اته پنځوس پولا، یو سعودي ریال درویشت افغاني او شپاړس پولا، زر ایراني تومنه دوه افغاني او دوه دیرش پولا، زر هندۍ کلدار یو زر یو شپېته افغاني او زر پاکستاني کلدار څلور سوه اته ویشت افغاني.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کلی کوم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې دی. په افغانستان کې د ګوتو په شمار پاتې دی هندوانو او سیکانو کورونی غوړي چې ژر تر ژره لدی هواد وېستل سي. په دې وروستیو کې هم یو لس هندوان او سیکان هند ته ولېږه ډول سول. زموږ همکار په کابل کې د هندوانو او سیکانو پر اوسنی وضعیت دا راپور چمتو کړی.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او غنغونه شته، خو په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سیکانو ډیر شتون نه محسوسيږي. قرار قرار شمیر لزرګونو سلګونو او اوس آن لزګونو ته را رسیدلې. په یو نیم پلورنځي کې لا هم سیکان افغانان ښکاري، خو له رسنیو سره د امنیتي ستونزو له امله خبرې نه کوي. یوازې زما د معلوماتو لپاره راته وایي، په افغانستان کې د هندوانو د ګوتو په شمیر کورنۍ پاتې دي چې خای په هیواد کې وروستۍ شپې وي. دوی لامل په افغانستان کې وروستۍ سیاسي بدلونو نه بولي، خو وایي د پلازمینې کابل په کارته پروان سیمه کې د دوی په ګوردواره وروستۍ خونړۍ حمله لا پسې وویرول، نو ځکه یې د خپل هیواد د پرېښودلو پریکړه کړې. په کارته پروان سیمه کې د سیکانو پر ګوردواره د تیر جوزا میاشتې پاتې ویشتمه نیټه ډلې زخونړۍ حمله وشوه چې لاملې د یو سیک په ګډون دوه تنه وژل شول او و تنه نور ټپیان شول. د دې پیښې مسولیت داعش ډلې ومنلو. رکبر سنگ په همدې پیښه کې ټپي شو. د چټپونه لا هم نه دي جوړ شوي. لنړیواله ټولنې غواړي چې ژر تر ژره له افغانستان وباسي.
زه له بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستان د وتو هڅه وشي او په کوم بل ښار کې د ورته د استوګنې زمینه برابره شي.
دی وایي له دې ویره لري چې په راتلونکي کې د دوی په کومو ځانګړو مذهبي مراسمو ډله ییزه حمله ونه شي. په دې ښار کې میشت یو شمیر نور هندوان او سیکان هم ورته اندېښنې لري. هرجیت سنگ چې د کارته پروان په ګوردواره برید کې اوخې وژل شوی ازادي راډیو ته وویل، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د هندوانو او سیکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ساتنې مسولیت لري او امنیتی ادارې هڅه کوي چې د دوی امنیت په سم شکل خوندي کړي.
هیواد کې د لګکیو د حقوقو په اړه باید کامل اطمینان ورکړي. د اهلي هنود او اهلي سیک په ګډون ټول لګکي دلته خپل حقوق لري، ته خوندي د سر مال حفظ دي او اسلامي مطلب د نور هیوادوالو نور اتباعو دوی هم رعایت کوي او په امن او عزت کې ژوند ورته غواړي.
له پلازمینې ورخوا د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی او نورو کې هم ګڼ هندوان او سیکان میشتول. دا نږدې دوه کاله وړاندې په جلال آباد کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې مراسم دي. لزګونه سیکانو او هندوانو دا مراسم په خپلو ځانګړو او نڅاګانو رنگین کړي وو. دا ولایت یو مهال د افغان هندوانو او سیکانو لوی مرکز بلل کېده. اوس پکې د دغه مذهبي لګکۍ یوازې پنځه کورنۍ هندوستان ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. د ننګرهار د مرکزي درمسال مسول حکیم زاده جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل، د ډیر مجبوریت له مخې اړ دی چې وطن پرېږدي، خو دی وایي که د نړۍ په هر کونج کې وي پر خپل افغانیت به ویاړي.
ویاړو چې مونږ افغانان یو. مونږ اوس هم افتخار کوو چې د افغانستان چې مونږ هر چېرته چلاړ شو نو مونږ دا څوک نه وو چې دا د هندوستان دي او د خارج دي او دغه ځای دي. دا ټول وایي چې دا افغانستان دي، د افغانان دي. کومه تذکره دي سید چې تا ستا په جب کړه د مغې سید تذکره زما په جب کړه، نو ما او ته بالکل افغان یو.
د جلال آباد د مرکزی درمسال ترڅنګ په نږدې پلورنځیو کې اوس هیڅ سکه یا هندو افغان نه تر سترګو کیږي. دغلته هندوانو او سکانو د یونانی درملو لزګونه پلورنځي درلودل. پلورنځي اوس هم شته خو پکې ناست مسلمانان دي. ننګرهار میشتو هندوانو او سکانو یا دا پلورنځي پلورلي او یا یې په نیمایي ګټه مسلمانانو ته ورکړي. په ننګرهار کې د بشري حقونو یو مدافع راحت ګل زیارمل وایي ښایي افغان هندوانو او سکانو ته د افغانستان پرېښودل اسانه پرېکړه وي خو دوی ته یې بیلتون د زغم وړ نه دی.
د سل فیصد مسلمانانو په دې ټولنه کې دغه شاوخوا سل کورنۍ هندوانو سکانو موجودیت زمونږ ټولنه رنگینه کړې وه، زمونږ ټولنه یې ښایسته کړې وه. متاسفانه د مونږ 15 میلیونه مسلمانانو دغه سلو کورنیو ته دا ډاډ ورنه شو کړی چې تاسو زمونږ په منځ کې په امن کې استئ، تاسو زمونږ د ټولنې ښکلا استئ، تاسو د خاورې اوسیدونکي استئ، د خاورې بچی استئ. متاسفانه دغه ګلانم زمونږ د جنگ وروستي خزان له مونږ نه بیل کړل.
دوی په ننګرهار کې میشت هندوان او سکان له دوی سره ګډ کلتوري ارزښتونه لري او دغه ارزښتونو د ساتنې لپاره هر وخت هڅه کوي. خو اوس چې د بیلابیلو سیاسي او امنیتي ستونزو له امله د مذهبي لږکیو دغه ډله له نامعلوم برخلیک سره افغانستان پرېږدي، ښایي ډېر وخت ونیسي چې افغان مسلمانان د دوی د نیک ګاونډیتوب خاطرې هېرې کړي او دوی ته به هم د افغانستان هیرول خورا ستونزمن وي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو د خبرونه تر 2 بجې ده چې د زهرو کاروان اونیز پروګرام یې د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلې. سپڅو شیبو کې لاند خبرونه هم درته خبرو. خو اوس ورځو کندهار ته. بازار ته د نویو جالي ډالر نوټونو راتګ د کندهار سرپان اندیشمن کړی دی. سرپان ویل تیرو 2 میاشتو راهیسې ځینې کسان هڅه کوي چې په بازار کې نوي چاپ شوي جالي نوټونه تبادله کړي چې دې کار د بهرنیو اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی. بازار ته نوي جالي ډالر نوټونه له اصلي نوټونو څخه په لږ توپیر چاپ شوي چې پیژندلې د یو شمېر سرپانو لپاره هم آسان کار نه دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا اصلی او جلی نوٹ پیجندنه د حساب ماشین هم نسی کولای. دا نوی چاپ سوی د جلی ډالر نوټونه دي چې د کندهار په صرافی مارکیټ کې پر صراف لورل سوی خو وروسته پیجندل سوی چې اصلی نه دي. ملا نجیب الله دا غوړځي کیسه کوي چې یو نامعلوم کس قربان دی 15000 جلی ډالر نوټونه پلورلی. دی وایي فکر یې نه کاوه چې جیلکاری ده، خو هغه مهال پوه سو چې پیرل سوي ډالر جیلي دي چې غوښتل یې بل مشتری ته یې ورکړي.
یو کس رالی دی د ظاهري شکل څخه د کابل اوسېدونکی معلوم یادی. دلته ما ته بادرې ګراکان نور ولاړ دی، م راته ودرېدي ولاجي صاحب ډالر غواړي. ما ول و د نرخ معلومات مو سره وکړي، سودا مو سره وکړه، نو بیا ډالر راکړي. موږ قانون دا دی چې اول د واره ډالر موږ ماشین ته وراچو، در سړي صاحب واخلو فوران یې ماشین ته وراچو. نو ماشین ته چې مور واچوي بیا مداشی فلاسم څه وکړی، ختم نو پر رښتا چیرېم نو شروغ ډالر وو. انو برسلې سم دی دی ماشینم پاس کی، انو دوم ځلم بیا شروع واچوي ماشین ته، بیا ماشین سم چیر کی سمې پاس کی. بیا چې موږ چې کی تقریبا شپږ زره کې زر سم یې شوی وو، هغه 15000 یې جېلی وو.
د کندهار دوه صرافان محمد ابراهیم او حمید الله زکی وای د روژې میاشتې راهیسې یو شمېر ناپېژاندو کسانو هڅې پیل کړي تر څو نوي جیلي ډالر نوټونه په بازار کې تبادله کړي چې په وینا یې پېژندنه یې خورا سخت کار دی او تر ډېره یې د اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی.
جیلي ډالر بالکل شام راغلی دی، په دا نوي چاپ کې راغلی دی. دا کم نوی چاپ 2000 نسل لوړ دا کم چاپ چې دی په دې کې راغلی دی. شام خلک ډېر زیاتو مشکلاتو سره مواجه دي. ماشینې نسي راګرځولای، یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پوهیږي.
ټولې اتحادیې د دې عکسونه زر خپاره کړل. د اصلي اوریجنلي ډالر چې اصلي او جلي ډالر پر دغه شیانو باندې معلومېدي، نو هغه یو ځل چې د دې خرڅوي دي هغه هم سار وخت چې خرڅوي دي صرافي، یعنی عمومي نه و خلاصه.
د کندهار د صرافي مارکیټ مسؤل حاجي کندیاغا وایي د اوس لپاره یوازنۍ حل لاره دا ده چې په بازار کې د پلورونکي له ناپېژاندو کسانو نو څخه ډالری نوټونه نه اخلي.
اتل مارکیټ کې مې صندوق والا دا کوټه والا تور کړو چندانې د دانور سره نه پیژندل کیږي. ماشین هم نه راګرځي. دا د حساب ماشین په ډیر مهارت جوړ شوی دی او په دغه چیرې پنجشنبې باندې بیا زموږ په مارکیټ کې دغه دستروش میز والا ته هم 15,000 ورکړي وو. موږ د مخنیوي دپاره په کندهار پر ټول دستفروشانو که په بازار کې دي که داخل د مارکیټ کې که سراپان دي پر ټولو باندې موږ غږ کړی دی چې دغسې کسان چې هر چا ته په لاس ورله او دغسې ډالر ورسره وو بس در مشکل بیا رسوي چې بیا امنیتي کسانو ته وسپاره.
د اقتصادي چارو ماهرین د هیواد په بازارونو کې د بیلابیلو اسعارو څخه استفاده د جیلي نوټونو د زیاتوالي لامل بولي، خو صرافان وایي نوي جیلي نوټونه په خورا لږ توپیر چاپ سوي ځکه نو پیژندل یې اسانه کار نه دی.
دولس نیمې بجې سوې دا هم د مهمو خبرونو لنډیز ورپسې د زهرو کاروان 19 پروګرام. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی. ښاغلی بانت پرون په یوه ټویټ کې ویلي طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر مخ خود مختاري، ازادي او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي او په دې اړه خپل اندیښنه د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپل وروستۍ کتنه کې د بشري مرستو په اړه مفصلې خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د ننګرهار اورودات ولسوالۍ کې یوې دینی مدرسې ته د لاسي بم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې 8 زده کوونکي ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه بم تیر شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی دی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریشتر په مقیاس په دې 6.3 درجې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 44 نور ټپیان شوي دي. د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 10 کیلومتري هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي سخت کال به افغانستان د نشه یي موادو د نړیوال بازار برخلیک ټاکي.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کش صورت گرفت.
سخت کال د پخوا په پرتله ډیر کوکنارو کرل شول.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د بهرنیو مرستو له لیږوالي سره د معتادینو د درملنې اسانتیاوي تر نیمایي لږې شوي دي.
امارات اسلامی چې راغلی دی د 80 بستر کلینیک ته چې موږ په خپل ځای دوه درې واره ورغلی یم چې ورته په تعویل مونږ نه نیسي.
دا چې نشه یي مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي په دې اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره غېدلی یو.
مخدره مواد د هم مایع کې ګډیږي باعث دې کیږي چې به وخت هم مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود اکسیجن سره موجی کیږي او وغیر په نتیجه کې مري او سخت کیږي.
د حمید الله په نوم یو معتاد وایي ځکه معتاد شوم چې ملګرو راته ویل نشه سړی خوشاله ساتي.
د خپل نشه یو مرګرو بو باندې مو ته پلان تړله و ځانې توپاک چنټه سي بیمړ کوونی د توپاک چنټه په تینا ویسو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زمونږ پانتون خلاصو اوس کور ته ځم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به واخلم او بل نو خدای پامانی به امر سره وکم.
علی شاری موری خبره ده.
خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه نړیوال بازار ته د نشه یي موادو وړاندې کولو او غوښتلو کمول د طالبانو حکومت د چلند په څرنګوالي پورې تړلی بولي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې بشري ناورین ته په کتو سره دا امکان شته چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت ډیر سي، خو د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو پرته ادعا کوي چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو تر ویجاړېدلو وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په 2022 میلادي کال کې د نشه موادو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې سوي او په نړۍ کې د کیمیاوي نشه موادو استعمال ډېر سوی دی. که څه هم د یو ان او ډی سي په تازه راپور کې په تېرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه موادو جوړول روښانه نه دي بیان سوي، خو پر دې ټکي ټینګار سوی چې نړۍ ته د نشه موادو وړاندې کول او غوښتل په افغانستان کې د نشه موادو د جوړولو په ډېروالي او کموالي پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو له نشه موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلي وایي چې په افغانستان کې بې ثباتۍ په نړۍ کې له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې ستونزې ډېرې کړې دي.
له افغانستان څخه نیولې بیا تر اوکراین او افریقا پورې بې ثباتۍ د هغو خلکو شمېر ډېر کړی چې مرستو ته اړتیا لري. له ننګونو څخه ډک په داسې وضعیت کې د نشه یي موادو کاروبار په چټکۍ سره د پراخېدو په حال کې دی.
که څه هم د یو ان او ډی سي ادارې په دې راپور کې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د څرنګوالي او معلوماتي سرچینو یادونه نه ده کړې، خو په دې راپور کې ادعا شوي چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دا معلومه کړي چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه به منفي او که به مثبتې پایلې ولري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه بریالي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشه موادو د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې سږ کال د پخوا په پرتله په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریخ راټول سوي او زیرمه سوي دي.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت.
سکل د پخوا په پرتله ډېر کوکنارو کرل شول. که پر راتلونکو 15 کلونو کې هم کوکنارو نه کرل شي، په افغانستان کې د سیمې او سیمې هاخوا هیوادونو لپاره کافي تریاکو زیرمې شته. دا زیرمې کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې او استخبارات چې یوه شبکه یې جوړه کړې د دوی په واک کې دي او د دوی په ملاتړ تنظیم کیږي. دا شبکه له افغانستان څخه بیا تر روسیې او اروپایي هیوادونو پورې غځېدلې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د مشر په فرمان کې د نشه موادو ټول ډولونه شامل دي، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کیمیاوي نشه موادو جوړولو د دوام په اړه خورا ډېره اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ په خلیجي هیوادونو کې هم تازه د افغانستان د کیمیاوي نشه موادو یو بازار د جوړېدو په حال کې دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0903 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی مرستو کمیدل د دې لامل سوی چې د نشه یي موادو غوښتنې کمیدلو روغتیایي پروګرامونه زیانمن سي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم له دوی سره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون بهرنیو مرستندویو ادارو د مرستو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه دې ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د معتادینو د درملنې ادارې داسې مهال د خپلو مالي امکاناتو په اړه شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د نورو بحراني هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د نشه یي موادو غوښتنه ډېره سوې ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
چوار تو پتایویل مونی نیست پای مور یار بوج جاد خرچی نلرو چواری کو
جانباز ده چلورو کالو رحسی نشه کوی دای لشپگو میشتو را پدیخ و حدسه کوی چه ده موتادینو ده درملنی پیو مرکز که زن بستری کری خو پدی موده که چه هر دروازه تکولی چه مثبت جواب ندیور کردی
امارات اسلامی چرا غلی ده ده اشتاد بستر کلینیک ده چه مور پخپل زد دو دری وار وار غلی ام چوار تو پتایویل مونی نیست زن مولی مونی نچه وازه دی یار لغه عملیان ورغلی وای مور یار بوج جاد خرڅی نه لرو چواری کو ول نه لرس وای در مخ او چو او چا کوما کوي وځه موږ نه لرو چې دلته دیونه پر خرڅی موږ نه لرو یار نه پر پتاویل نه نسو
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې هغه راپور چې و اونې مخ کې خبر شو پکې راغلی چې د محل په نړۍ کې 280 میلیونه معتادین ژوند کوي په دې راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې له کړکېچ سره مخ دي د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی او پر دې ټکي ټینګار شوی چې په دې هیوادونو کې معتاد ځوانان او ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري د نجات مرکز د نشئی موادو غوښتنې کمولو د برخې مسؤول محمد امان روفی وایي د بهرني مرستو کمیدل د دې لامل شوي چې د دوی بستری کیدونکي ناروغان سم نیمایي رقم شي
در سال 2022
موږ د 2022 میلادي کال لپاره هدف ټاکلی و چې د 1550 ناروغانو درملنه به کوو خو له بده مرغه د کافي بودیجې د نشتوالي له امله زموږ دا پروژه وځنډېده یوازې یوه میاشت پاتې ده موږ ونه شوای کولی چې خپل هدف ته ورسیږو اوس 591 ناروغان درملنې ته چمتو دي خو له بده مرغه چې موږ پیسې نه لرو
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په ښځو کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی دی د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د هرو دوو کیمیاوي یا NDMA نشئی موادو له معتادینو څخه یوه یې ښځه ده خو د نارینه وو په پرتله ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤوله ډاکټر شایسته حکیم وایي نه یوازې دا چې د بستري شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې اقتصادي ستونزې لري بلکې څو میاشتې کېږي چې د دوی کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د مرکزونو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو د نشئی موادو غوښتنې کمولو برخه په بشپړ ډول هیره کړې ده که څه هم نړیوال روغتیایي سازمان د اروپا پارلمان او UNODC استازي زموږ دفتر ته راغلل او ژمنه یې وکړه چې د کارکوونکو د معاشونو په برخه کې به همکاري کوي ځکه څلور میاشتې کېږي چې زموږ کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي او د ناروغانو خواړه هم کم شوي دي خو تر اوسه دې ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي
ملګری ملتونه داسې مهال د معتادینو د روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له 9 میاشتو راهیسې د معتادینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر 40 ډېر د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو له مخې په وروستیو میاشتو کې ډېر با تجربه او متخصص کارکوونکو یې د میاشتني معاش نه اخیستلو له امله خپلې وظیفې پریښي او یا له افغانستانه بهر تللي دي
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترونو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ نشئی مواد په معتادو امیدوارو ښځو کې د ګڼو ناروغیو او روغتیایي ستونزو لامل کیږي چې له دې روغتیایي ستونزو څخه یوه هم د ماشوم نقصان او تر وخت مخکې د ماشوم زیږېدل دي دا چې نشئی مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي څه ډول نشئی مواد ماشوم زر نقصانوي او په معتادو امیدوارو میندو کې د نقصان د مخنیوي لارې چارې څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادو امیدوارو میندو کې د نقصان لاملونه څه وي
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتانا تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کېږي.
تاسو د نشه موادو خبره وکړه چې دا پر جنین باندې زیات تاثیر کوي او بالاخره د نقصان سبب کېږي په امیندوارو ښځو کې، د دې لامل څه وي؟
کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي.
مواد خو ډیر زیات کې نشه یي مواد مختلف ډولونه لري، په دې کې کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر د نقصان سبب کېږي؟
مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولې تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي، چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم په مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور دغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډیر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډیر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره، همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کېږي.
د حملګی یا د امیندواری په کوم میاشت کې یا په کوم وخت کې زیات خطر د نقصان موجود ده؟
مجموع کې د حمل پروسه چې ده تقریبا درې ترمستر، اول ترمستر، دروم ترمستر، دریم هر ترمستر درې درې دورې. په دغه اوله دوره کې چون یو نطفه هلته تولیدیږي، نو د اول ترمستر کې دا ډېر خطرناک ولې چې مثلا یو دیوال یو چیرته جوړ کړي هغه تاده وي کوږي هغه پایدار نه پاتې کېږي، آخر چپه کېږي. په دې کې مخدره مواد نه پرېږدي چې دغه صحیح د فیزیولوژي نگاه نه دغه پروسه صحیح شکل سره مخکې وړي او باعث د معیوبت کېږي. ډېر چې نقصې په د اول مرحله کې ډېر نقص کوي، دوم مرحله کې چې د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې دکم ډېر نو ولې چې دکې اعضا جوړېږي. مخدره توکي د مور په وینه کې ماشوم باندې هم بد اغیزه کوي. په درېیم ترمستر کې هم نقصانات شته، نو کټګوري کې اول کې ډېر نقصانات، دوم کې دریم کې بیا په تدریج سره داسې نقصانات، یعنی بې نقصان هیڅ دوره کې نه.
هغو معتادو ښځو ته چې امیندوارې دي هغوی ته متوصیه څه ده تر څو چې دغه د نقصان سره مخ نه شي یا ماشوم سقط نه شي؟
مخکې دې نه نفر تصمیم نشي چې مثلا طفل یا ماشوم دنیا ته راوړي، هغه خاص شرایط لري، مثلا آرامی د سمین نگانه، د اقتصادی نگانه، د تغذیه نگانه، یعنی د ماشوم رول یو سالم فضا ته ضرورت لري. یا په چیرې هغه فامیلو کې چې یا پلار یا مور روغ دي، نو زما پیام ورسره ده چې ورشو د مواد د قطکړی دی او د رواني نگانه جسمی نگانه دی صحیح روان او سالم جسم لري نو دا هیڅ کله د حمل کوشش دی ونه کوي ولې چې کله چې ماشوم دنیا ته راوړي به مخکې مرض وکړو چې هیڅ نه په رواني امراضو مثلا ډپریشن یا خفګان یا انزایټي یا نور د لیوانتوب اساس د سره موجې کېږي په دوم مرحله کې چې کله د مواد قطه کې ځان ښه تغذیه کوي چې دوی ماشوم د سوی شکل نه او د سرق نه جلوګیري وشي که چیرې دواړه زوجین مور او پلار په مخدره موادو اخته وي مخدره مواد استفاده کوي باید دواړه تصمیم ونیسي چې د مواد قطه کړي چې مور مخدره مواد قطه کړي پلار په تړلې فضا کې یعنی په کوټه کې مواد استفاده کوي بیا هم مور غیر مستقیم شکل سره دغه مواد تنفسي او سلامه ماشوم ته ځي.
آیا پوهیدل است چې رسنۍ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحیدالله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو دا نو په هر کور کې ستا اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي. دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټولې هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چېرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده د خوست ولایت حمید الله په 14 کلنۍ کې لومړی چرچی او بیا ورو ورو ښیښي او نورو نشي موادو ته مخه کړه، او 15 کاله کې یې چې نشه کوي. حمید الله چې اوس په یوه روغتون کې بستر دی زیاتوي چې پر نشو یې ډېرې پیسې لګولې دي. دا چې حمید الله ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې مخته کیسه کړې ده.
اول هم بس چار سے نہ شروع اکڑے نہ داسے بیا شیشا شو یہ بیا ہم داسے گلائی خوڑے دا تری مڈول شوے زیگاو شوے بس ونی مر گرے بول وچے یعنی دیر بس رکھا پاو بے وچا روشا دا شای وکا زلب دے یعنی بس خشول بوشے نورا مدا اندیا پے کرنا اللہ رولو چانی مونگ بدا سے زیتا زو تبایائی تبوت بس ایو وقت پورے بس مونگ زلب خوشلتیا والورا بس چو وزیپیم خاتم شوی دا یعنی خبگیان سر موخو مخش کور کې یعنی مشکلات به زیات بود، پیسې به نه رکبل وي چې ته نشه کوې. داسې یعنی ورونو شای هم نه ده وړه، خو خپل یعنی شخصي توپنچې مې ورسره وې، دا مو خرڅې کړې دي، د هغې نشې ته ګرنټونه به ورسره وو، دا مې خرڅ کړې دي. ما ورته وویل چې دا مې خپل شای ده، بس دا به خرڅ کړو، ما به باسه پیسې په نشو باندې ورکولې. ډېر وانه مشکل سره مخ مخیو د خپل نشایونو مرګرو بو وانه مو ته پلان تړل او ځان ته پاک چنټه سي بیمړ کو نه د ته پاک چنټه به تنويسم دومره غاکړم چې وایړ زوال خلا پاک باش کړم زون مې خلاص کړم مختم زهن خټټ به چې په نشومه برید وکړو ان درسونه ارس غیر نه پاتې شول زهن مو ډېر کمزور شو کورنۍ چلن ولا ډېر ضعیف شو چې ان مختم څومره قادر ذات پو چې په نشومه برید وکړو نیم په نیمایي شو خو هغه به ول چې بس تو سي ان نشم ماګم مو په بازل ته نشینه شو ان اخر دا ان بس په ظلم زیاتای بندې دلې روست ډېر زیات زیاتی وو خلما انی په ولچکو کې راوړم د ځای ته مور پلان ډېر ته خپو چې دا بوس کوم ځای ته وري مسجد له روز زمانه بستر ګړم اوسا شکر الحمدلله بزاینې جوړ ته یور شوم نومره والله نو پهل خل نه دا کړه هو ان پلور کاوله سره ګړې د دې دن چې روز ان شاء الله ورو باد ته وګم خزه باد ته وکم خو چې لور دې کورونا لو سوف لچې د کوم کې
دا زهرو کاربان با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې فرید د پوهنتون دی وټولګیوال کرم ملمه کیږي بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ځوان بدمرغه کیږي او د ویلوی بلا په خلک کې لویږي دا چې فرید ولی او څنګه بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اجمالا ماخام د جبار کر میلمانه یو زموږه استاد سي د پانتو نور ماسنین هم میلمانه کړی دي کام را سره لاشه
یاره فریدا که زما منین له جبار لری ګرځه پانډیوالی نارزی
ولی ولی جبار خو زما ډیر کانډیوال دی ولی پانډیوالی نارزی
جبار چرسی دی داسې نوی چې خدای مکا تام په نشور سره اخته شي
زه تا ته دومره ساده کارا شم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهیږم
ساده نه خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یو بل اندېښنه هم لرم
څه اندېښنه لرې
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټ کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا وراره
څنګه سره وراره او کاکا دي زه خو هېڅ پوه نه شوم
مطلب مې دا دی چې اکثر ځوانان اول سګرټ کوي او بیا په چرس وخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی
فری ډېر میړانه الک دی پانډیوالې ارزي زه ډېر ور باندې ګران یم او پات سو د چرسو خبره هغه خپل کار دی زه او ته څه کو بابا
یوازې چرس نه دی پرونی د پانتون مخته لې و پوډری سره باندار کاوه دا سینې وی چې پوډری شو وی او ته به نوې خبر
نو لو پوډری سره خبرې کول خو بد کار نه دی فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي او چرس خو زه عادي کار دی نور ماسلین هم څکوي
نور استا خو خدا زه ستا لپاره وایم دا سینې وی چې پنشو وخت شي خدای مو کام به پانتون در نه پاتې وی او هم بل ژوند ته باشي
یا راجمال جانا تا ته لکه چې زه ډیر ساده کارم غم مې مکوه زه په هر څه پوهیږم
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي تا خو د جبار ډیر صفتونه وکړه خو زه هم پیژنم متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به د غوشي
که مېلمستیا ته راسره نه ځي سم راته ووایه چې نه ځم دا څه مانا چې جبار چرسی دی فلانه دی او ډینګه دی ځانو چې ته نه ځې زه لاړم د خدای په امان
په مخه دې ښه خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره تام په نشو اخته شي
زه پوهیږم
اجمل يم د فريد د پانتون ام سنفي السلام عليكم موري
وعليكم السلام زو استري مشه
خير يوسي موري تم استري مشي
راځه زو کوټ ولارڅو د ډوډي وختي
نه کور ته نظام را باندې نا وخت کیږي زمون پانتون خلاصو اوس کور ته زم فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به یې واخلم او بل نو خدای پاماني به هم ورسره وکړم. ولې ژاړې مورې؟ څه خبره ده؟
کاشکې زما سیم تا په شان روغ او جوړ وای.
ولې مورې؟ خدای دې خیر کړي. په فرید څه شوي دي؟
فرید په پانتون کې د یوه انډیوال له لاسه چرسي سوی په رخصتۍ کې چې کور ته راغی د یوه پوټرې سره یې انډیوالې شوه. بس خوچ دی مړ سره پوټرې شو.
فرید اوس چیرې دی نو؟
فرید څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. پلار یې دوه واره په دا سپینه ږیره پسې ولاړی. کور ته یې راوس خو بېرته وتښتېدی. نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي. مړ به وي هم به که ژوندی وي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.